السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. دلته لغرمی وړاندې یو لس بجې دی د محل په پیښور کې د ماسپخین دوه په کابل کې یو نیمه بجه ده. د دې خبرونې په اوږدو کې بیلابیل راپورونه او مرکې درته لرو، خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د انیسه اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، د پاکستان خارجه دفتر وایي د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول دي. د باجوړ چنسی په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی دی، او د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد په بمباری کې د القاعده وسله والې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د خارجه چارو وزارت هغه ریپورټونه ناسم بللې دي چې پکې ویل شوي دي چې ګنې د دای هواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د یوې معاهدې لپاره روان دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته ورسیږي. تېره ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د خارجه چارو د وزارت ویاند وویل چې نه خو د امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې معاهدې لپاره په کومه معامله خبرې اترې شوې دي او نه امریکا څه ډول غوښتنه کړې ده. ویاند وویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د عاشورې د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
د محرم د میاشتې شروع کېدو سره په پېښور ښار کې دفعه یو سل او څلور څلوېښت لګول شوې ده چې له مخې یې د دوو کسانو نه د زیاتو کسانو په یو ځای په ناستې باندې بندیز دی. د باجوړ چنسی په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجي لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناست و چې ورباندې نامعلومه وسله والو ډسې وکړې. د ډسو له وجې په دوکان کې ناست یو ماشوم هم زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایراني صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې دی چې د افغان کډوالو د نوې بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. ایراني خبري اژانسونه د علي اوست هاشمي په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکرارۍ او ناامنۍ له امله دوی د افغان کډوالو مخ په زیاتېدونکې شمېرې ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې دي د افغان کډوالو د راتګ لپاره تیاری اوسېږي. هاشمي وویل چې که څه هم ایران دا مهال د دوه میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی، خو پکار ده چې د دې نوې بهیر لپاره هم تیار اوسېږي. د افغانستان د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې، خو ګډو امنیتي ځواکونو حمله شنډه کړه. د هرات امنیه کمانډان جنرال عبدالمجید روزي د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې نن وویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اوړېدلي دي، خو نوموړي د مړو او زخمیانو د شمېر په اړه څه ونه ویل. که څه هم ښاغلي روزي وویل چې د حکومتي ځواکونو د زیانونو په اړه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی، خو یو بل سیمه ییز چارواکي بیا ویلي دي چې د دې حملې له پیل سره یو افغان سرتېری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د سولې او جمهوریت د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارډ ډالره لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده نن په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړ او وی ویل چې په جګړو باندې لګېدلې پیسې له کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیاتې دي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یو شمېر سفیرانو د حکومت جماعتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندونو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا پرون په یو خپور شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي دي چې په دې کتنه کې د اروپا اتحادي هیوادونو 14 سفیرانو او د حکومتونو استازو ګډون کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا پوست وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر و او د القاعده شبکې په مالي چارو او جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ ووجل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوي و. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر له خولې ویل شوي دي چې د عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډولو لپاره لوی ګزار و. د النصر نوم په هغه فهرست کې شامل و چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړی و. او رسته خبر ده چې د روس د دفاع وزارت ویل دي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د دوی جنگي جازونو په شام کې 9 الوتنې کړي دي او د داعش ډلې 1500 هدفونه یې په نښه کړي دي. د دفاع وزارت په حواله چې روسي الوتکو دا هدفونه د هاما او د لاتاکیا په سیمو دغسې په دمشق او حلب ښارونو کې په نښه کړي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار ریاض موساخیل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپې اغستې کیږي او په 1.05 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 1.65 روپې او 1.95 روپې یو یورو په 1.15 روپې او 1.45 روپې د سعودي عرب ریال په 1.50 روپې او په 1.10 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 3.30 روپې پیسے او 35.50 روپے یو افغانے په 1.07 روپے او 1.03 روپے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.08 اغستی کیږي او 2.15 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40.2°، پیښور او بنو کې 20.45°  پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه واوریدل. همدارنګه د هوا حال او د کرنسۍ له بیو هم خبر شوی. په دې خبرونه کې به واورئ: د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په دوره دی. د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو به اغیز شوی.
د امریکا او د هند سویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوي ده، پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. او
پېښور او کوټه کې مو د محرم د میاشتې د امنیت د ټینګولو لپاره د پولیسو له تیاریو خبرو. ځینې پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د احتساب کمیشن سیاسي مشران بې ځایه ځوروي.
دلته کې کوم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی، هغه نه مناسب تحقیقات کوي. بغیر د تحقیقاتو، بغیر د شواهدو، د ثبوتو، هغه خلکو ته لاس اچي.
د نورو راپورونو ترڅنګ د پښتون کرکټر یونس خان سره مو ځانګړې مرکه هم کړې.
ډېر خوشاله خبر زماره لپاره چې زه د پاکستان لیډینګ رن سکورر شوم او د ګریټ جاوید میداد مې مخ خلاړم. نو دا خو زما ډېر خوشاله خبره ده. زما ډېر پراود ځان باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې د هغې نه مخ خلاړم.
او د تاریخ پاڼه پروګرام هم لرو را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات د تسلۍ وړ او صحیح لوري ته روان دي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه معامله خبر نه کیږي او نه امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. دا ټولې خبرې واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف له روانېدو وړاندې مخې ته راغلي. زموږ همکار احمد الله پرې له اسلام آباد راپور لري.
امریکا تتلو نوڑان دے دو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلی دی چې پاکستان یو ذمہ دار جوهری ملک دے او ایٹمی اساسه په محفوظ لاسونو کې دی. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمې د ټولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي. بل خو د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نو امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چې د امریکا د صدر په بلنه وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهې په ورځ واشنگټن ته رسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړه خیزه تعلقات نور مضبوطول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق له څه نظر لري. پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
غنی ګډر معاملہ چې کومه ده په دې باندې هم خبرې وکړي بکیږي، لیکن اکثره ځای چې تلو نو مخکې داړو حکومتونه په دې باندې مخکې نه خبرې کړي چېرې دا خبرې چې کوم دی په دې معاملو باندې بکیږي او په دې باندې کې اتفاق نه راځي نو هغه خبره هغوی بیا رسته کیږي او که اتفاق کیږي نو هغه وخت کې صرف یوی ووایي چېرې دا خبرې مونږ وکړي ادا کامیابی وشي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دواړه ملکونه په یو شمېر معاملاتو اختلاف لري نو د دې دورې د کامیابۍ راته ډېر زیات امکانات نه ښکاري.
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا مینځ کې هغه ډېر ضرور دي او هغې باندې تر اوسه پورې ماته نه ښکاري چې د دواړو فریقینو سره تفاهم پیدا شوی. ټولو کې لویه مسله د هند ده، د امریکا او د هند سویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوي ده. پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار کړي چې هغه د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني.
د یادونې ده چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پیش کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویلې شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرستې جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لس ورځو کې د افغان کډوالو همداراز د قبایلي سیمو نه د بېځایه شو خلکو خر ته په تګ راتګ باندې بندیز لګولی دی. له بله پلوه ځینې افغان کډوال او همدارنګه له پاکستان د قبایلي سیمو نه بېکوره شوي خلک وایي چې خر ته په نه ورتګ سره د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. حکومت یې په دې له سره غور وکړي. له پېښور زبیح الله شفق راپور لري.
د پېښور پولیسو د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بېځایه شوو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي. خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس یې له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره یې تڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي. خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي، بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بېځایه شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بېلابېلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې میشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي خلکو خپل کورونا پرېښي دي. یو خو هلته دوی تباه شول، یوه ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل، ډېر تکلیفونه، کورونه اوس وران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آتن کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بېځایه شو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګ پړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي،
پېښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه هم چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونکی ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خو دا پکې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
ذبیح الله شفق په پېښور کې تاسو په دې راپور کې واورېدل چې د پېښور پولیسو د محرم د میاشتې د ماتمي جلوسونو د امنیت ساتلو لپاره کوم ګامونه پورته کړي. بیا هم همدغه موضوع خو ورزو کوټې ته، د کوټې پولیس وایي په دغه ښار کې پر شاوخوا ټولو امام بارګاو د پولیسو او ملیشا ځواکونو سرتیري ودرولې دي تر څو د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوی وشي. خدای نور ناصر له دغه ښار راپور لري.
په کوټه کې د دغه ښار د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ کې د دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر زر پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوی دی او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړې دی. د ښار اکثره امام باړې په علمدار سړک هوازاره ټاون کې دی چې هغه سیمه وار نه مخه لامل شاد ځواکونو او پولیسو کلا بندې کړې دي او محفوظه ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اووم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اووم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځې د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجود وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اووم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې په لور د خبرونې اعلان موارد خوریدونکو د دې خبرونې په وروستي 15 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ورې ده. اوس هم د احتساب پاړه راپورونه مرکې ته لرو. د پښتونخوا د وزیر اعلی په پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشاور یا صلاحکار معصوم شاه د احتساب کمیشن نیولی. همدارنګه د پښتونخوا د یوې پخوانۍ صوبایي وزیري او اوسنۍ سناتورې ستاره ایاز د نیولو لپاره هم د احتساب کمیشن ورنټ جاری کړی دی. د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا حکومتونه ادعا کوي چې په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف کاروایانې پیل کړي دي، خو د درغلیو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار دي. زموږ همکار منور شاه په دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړی باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګړې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې حکله د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې ګوند به یې د لړکې ټولې قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
که مونږ بعضې ادارې د احتساب د عمل نه بار وساتو او بعضې ادارو احتساب کوو او د بعضې ادارو احتساب نه کوو، د بعضې افرادو احتساب کوو او د بعضو افرادو احتساب نه کوو، نو ظاهره خبره داره چې د هغې احتساب په عمل باندې به ټول عمر سوالونه پورته کېږي. او پاکستان کې مخکې د دېنه اکثر بدقسمتۍ نه مونږ دا تپېری دي چې د احتساب ادارې د دې دپاره استعمال شوي دي چې سیاسي پارټۍ پې ماتې کړي شي او سیاسي پارټۍ پې نوې جوړې کړي شي. نو داسې احتساب نه چې کوم دی ډډه پکار ده، او هغه احتساب پکار ده چې هغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق وي او هغه د هر چا دپاره یو قانون.
نوموړي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې حکله د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي
چې کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کېږي د ډیولپمنټ بجټ کې. هغه ډیولپمنټ بجټ کې دی نو هغه نن سبا دا ویلې چې تقریبا یو ٹریلین روپے تر رسیدل دی، اته سو نه سو بلین روپے تر رسیدل دی. بل کرپشن کی جی ڈیفینس بجٹ کی هغه کې دی نو تقریبا یو نیم ٹریلین روپے دی. ڈرین کی کم کرپشن کی جی پاکستان کے نو هغه کی جی پ اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے صدری بجٹ دی. اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی خرچی چې کم کی جی حکومت چلو لپاره ټول نه زیات ڈیفینس کی جی.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکی ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپله کاروایی کوي کوم چې د نوکرۍ پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلي وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملا داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوز پدی ورستو کی این ایل سی نومی پوزی ادارہ کی درغلو خلاف یوشمیر پوزی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا داراز نور سو مثال نه همشتا. خو بیا سیول ادارې چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایا کولو نه ډډه کوي نو بیا پوست خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واک لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایی وکړي.
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوي کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
د منور شاه راپور مورید د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر ستاره ایاز د نیولو امر کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پوښتنه یې ترې کړې ده چې هغوی په صوبه کې د احتساب عمل ته څنګه ګوري. نوموړی وایي
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوی دی نو دا احتساب عدالت نے بھی ایشو کرے، دا ڈی جی احتساب کمیشن ایشو کرے دے. او دا ټول نلوی تکلیف هم دی وخت کې دا دی چې دلته کې کم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی هغه نه مناسب تحقیقات کوي، نه د هغې په لاس کې څه ثبوت، بغیر د تحقیقاتو بغیر د شواهدو د ثبوتو هغې خلکو ته لاس اچي، او د دې نه مخکې داسې ډېر کسانو چې هغې بغیر د ثبوت گرفتار کړی شو، بغیر د تحقیقاتو گرفتار کړی شو، او هغوی د یو وضعیت او د تکلیف نه تیر شو، او وروستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د هغې خلکو ضمانتونه وکړل او د هغې په حق کې فیصلې ورکړي. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو د قسمت فیصلې وکړي، او فرد واحد له یو اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو عزت ته لاس واچوي. مونږ دا ګڼو چې دلته صوبائی احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دے، مونگ دا گنو چے آگے کے چکم ڈی جی احتساب کمیشن دے وقت کے آگا خپل بذات خود پا انتقامی کاروائیوں کے ملوث تھے، او زمونگ نقطہ نظر دا دے چے پا دے ملک کے دا صوبے پا سطح دا مخ کے نا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ شته دی او د وفاق په سطح باندې د ټول پاکستان د پاره د نیب اداره شته ده. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دي نو د دې هیڅ فائدہ نشته دی، بلکې د پېښور های کورټ کې دې وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروز مخکې راغلي دي نو هغه ډېر واضح او هغه ښکاره دي، خو د هغې نه حتمي فیصله نه ده شوې. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې دې وخت کې دا قانون کوم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زره په هغې باندې دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسي او په هغې باندې به یو فیصله ورکړي.
هودي صاحب، تاسو ته به هم معلوموي چې ستاسو یو پخوانی سلاحکار سپیشل اډوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته او د 20 کروڑ روپو د ورکولو، په دې اړه تاسو وایئ؟
دا سې چل دی چې د احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړې شوې ده چې کڅوک پری بارګین کوي یا والنټری ریټرن کوي نو د پاکستان قانون اغله د اجازه ورکړې ده او په سګونو خلکو باندې چې دکم په پاکستان کې اغي پری بارګین هم کړې ده او اغي والنټری ریټرن هم کړې ده چې دکم کز ذکر تاسو اوکا هغه گرفتار شوی او هغه بشکره چې د نیب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د اغي د پلی بارګین درخواست زیر غور دی او حتمی فیصله په لانیب نه راکړي.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتیو چې د احتساب کمیشن د پریکړو په اړه یې غبرګون ښکاره کولو. حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلي سیمو نه د بېکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په اړه اعلانونه کوي، خو اوس هم په زرګونو کورنۍ بېکوره دي او مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د بېکوره شوو خلکو ستونزه ولې هواره نه شوه؟ زموږ همکار مجید بابر د دې موضوع د سپینولو لپاره دا راپور جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنه او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دا مهال څه د پاسه 3 میلیونه خلک بېکوره شوي دي. د تیرو شو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بېکوره شوو خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنولو بېلابېلې نېټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بېکوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي سملای غړی محمد نذیر وای
میرزا د گورنر نه ټول سو کسو له جرګې دا ډیمانډ کړه او چې پر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاکارمی سره په دې باندې جوشي سره میټینګ وسو هغه یو کس معذرت وکړه چې مینه صاحب فلحال کې ممی چې کومه علاقه تا کوم کسون بیا یې علاقه خو ته خپل پتا شې علاقه خو مکمله ډیمیج دوه کمی کړو وړي بجلی نه وی یې بن نه وی او په کور کې یې لیدلې نور میرز په دې پراسیس باندې راونی څور دي چې تقریبا دا 15 لاسو دي چې دا د سترخت نه ورسته چې هیڅ کوم پراسیس راوند نه کنه زخ پل مطمئنی عوام مطمئنی خو زه بیا هه دا ډیماند کوم چې کم بهش 2000 فیملی خدا روز را غش.
خود جنوبی ودرستان شرابت خان وایي چې زمونږ هیڅ نه دی په کار، حکومت دې صرف مونږ خپل سیمه تستانه کړی، مونږ به خپل سیمه خپل آبادی کړو.
میرزا نور نه دا راځي می صاحب سولي بربود شو میرزا خپل وطن ته واپس کوم چې ته نه دی پاتې خلی او خپل وطن ته ځو.
د قبایلی سیمو نه د بیکوره شو خلکو پستنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستانی حکومت سره مرسته کوي. د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نمو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریز لري.
رضاکارانه واپسي چې کوم پروګرام مو هغه شروع شوی او خلک نه لا فیز وایز دا واپسي ده، لیکن دا واپسي چې دا پورا علاقے دو سے پوری کلیئر سے ہی نہیں میں سوچا میں سوچا کہ میں کلیئر کی بھی حساب بندی خالد جی
تو امنیتی چارو کارپو ایمل خٹک نمو پختل چې پاکستان پوز وای چې ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي نو بیا ولې د کډوال خپل سیمه ته ناشتول کیږي؟
حکومت د دې چې تاسو دې سره شي او تاسو نه صرف خپل ځان ته دی بلکې د امنیتی د واکونو باندې دملو بوم د مواري هغه مشر ساتي چې څوک پای باندې عملی نه کوي نو خلکو په تم دا خبره کوله چې تاسو سره وسایل دي تاسو سره شي دي نو تاسو نه شي کنټرول کولې نو موږ به دا چې زموږ څنګه تاسو کو دا غرانګي دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به دا خلک ډېر تنې دي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلي. یو دې خبره دا ده چې ځنې بي ځای کې یو دې ځنې بي ځای پابندیا نه دي دلته نن تر نشي تلل تر دلته نشي تلل چې دلته ځایل ته دینو اجازه والی اته د ساتونو په سیمه کې تا کوټ ته څوک ملمر راشي نو په کار راځي چې امنیتي د وکونو سره اندراج کې چې دا ملمر راغلي دي دا غرانګي خلکو باندې په زور باندې کې دینو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلي سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو دونے میں بجی دی انیس اجمل سٹوڈیو تراغلی تا استاد خبر نو لنڈیز دارا ورائی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه ناسم بللی دي چې پکې ویل شوي دي چې ګنې د دا هیواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د یوې معاهدې لپاره روان دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د اشورې د جلوسونو سیمو ته پاپان کډوالو او د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د پېښور د پولیسو مشر وایي چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی، خو بلخوا د قبایلي سیمو لس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړې دي. د باجوړ جنسه په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی او یو ماشوم زخمی شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکی چې میر ولی خان نومېده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دکان کې ناست و چې ورباندې نامعلومه وسله والو ډزې وکړې. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ڈی وای چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس مرسادان په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړ او ویل چې په جګړو باندې لګیدلې پیسې لس کلنې ملي بودیجې څخه هم زیاتې دي. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې د القاعده وسله والې ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. پینټاګان پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافي النصر چې یو پخوانی ترهګر او د القاعده شبکې په مالي چارو جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده او د تیر زیارت پر اساس وژل شوی دی. او د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی جنګي جاسونو په شام کې 9 الوتنې کړې دي او د داعش ډلې 500 هدفونه یې په نښه کړي دي.
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام اورېده شي، خو څو راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي، اگر چې پاکستان کې په فرقهیي سپېخو کې لږ کمواله راغلی دی، خو اعلی چارواکو له به د ترهګرې کاروایانې ودرول لپاره نور کار کول وي، ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانږدې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کول لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې ځینې وسله والې وژلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول، نو دینه دا ظاهرېږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپریشنونو انحصار کوي. ورځپاڼه مخکې لیکي دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوی کیږي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونه ښکاري چې په دې کې خبالې راغلې دي. ورځپاڼې په وینا چې استخباراتي معلوماتو په بنیاد کوشونه زیاتول ځکه ضروري ده چې د وسلوال د حملو خطرات کم کړی شي. ورځپاڼه وایي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به ځکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د قومي اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړی دی. وحدت ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي یو خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلی دی چې ټوله نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتی او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان سخت کال د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات کړي وو، خو د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستاني چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغې غواړي نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولی شي. ادارې مخکې لیکي چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ به د غیس نیخ په نیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیره کې لیکي باید چې افغان حکومت مثبته رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکنه مرسته کولی شي، نو پکار ده چې د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ سی این این په خپله ویبپاڼه لیکي په کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د پیلېدو سره به په افغان ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو د دوی د مسلو جنکو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبری ادارې لیکلي چې د امریکا پرمختیایي اداره په پاکستان کې د جنکو تعلیم او کار روزګار ته زیات پام کوي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد ناورو.
سی این این په خپله ویبپاڼه لیکلي په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا باد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي. په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فاریما نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د وروستو پاتې شوو خلکو په ژوند او کار او مسلو څیړنې کوي او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅې هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنګونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښې لپاره یې خپله خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره به په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې کارکوونکي امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ولسمشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نور.
د لویدیځ او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویمه ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخې پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیځ پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګېدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصولو له مخې چې پرون خپاره شول بندیزونه سمدستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملي کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سمدستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي که نه.
اوس هم د پښتون کرکټر یونس خان سره مرکه لرو چې په دې وروستیو کې د جاوید میداد ریکارډ مات کړ او د پاکستان تر ټولو زیات منډې جوړونکی لوبغاړی جوړ شو. زموږ همکارې رابی اکرم خان ورسره خبرې کړې.
ډېر خوشحاله خبره زماره لپاره جی چې زه د پاکستان لیډینګ رن سکورر شوم. د ګریټ جاوید میداد نه زما خلاړم، نو دا خو زما ډېر خوشحاله خبره ده. زما ډېر پراود ځان باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې دغه نه مخ خلاړم.
یونس خان، تاسو دا ځان ته هدف خو چې تاسو دا ریکارډ ماتوي؟
نه جی، خص کله چې ما انټرنیشنل کرکټ شروع کړم داسې زما ځین کې چې زه بچل نه چرته داسې هغه کې زه به مطلب چې ټول نزاد سینچری میکر شم پاکستان لپاره او ټول نزاد رنزونه به زه وکړم په ټیسټ کرکټ کې. زما زما جن کې دا سنو وا خو ګریجولی دې څنګه څنګه زما امپروومنٹ کې دوه زما سفر روانو نو زما دا سه دوه درې کال کې دا سه محسوس شو چې خو زه لږ ځان باندې لږ ځان موټیویټ کم نو او ځان نو زاد فټ کم او ځان نو ځان فوکس کم نو کې دې شیزه جاړه ګریټ جاوید میدان نو مخ خلاص شمه او مکه کارو شي چې الله زما مدد وکړو. دا پښته دوه درې کال کې ما باندې خري پرفورمنس وکړو نو بس اینه پس زما دا و چې دوه کال مخ کې چې خو زه لږ نور لږ ځان پوش کم نو کې دې شیزه دا جاوید بینه مخ خلاص شمه او اگزیکټلی مګه کارو شو چې زه اوس دا غی نه مخ کې
تر دې مقام پور راتلل او دومره ډیر رنزونه جوړول ډیر زیات مهنت غواړي. کله خپل مهنتونو په حق له زمونږ اوریدونکو ته وایي؟
بس دا خو زاري خبره چې اول خو د زماره مو پلار او بیا زما د فرند زما د فالوورز او باقی دا زما پای بندا اعلی اکلو باندې دا کریډټ دی چې ما ځان نور بس کوشش مګو چې خپل گیم باندې نور ځان وکم او بس مکه کارو شي چې هغه وی کنه چې څوک مهنت کوي نو ایت او څوک فوکس نو ایت الله د خپل مقام ضرور.
یونس خان چې کله په لسم جمعات کې سبق ویلو هغه هغه وخت سوچ لرلو د لوبې په حق لا اوس سوچ لري؟
جی بالکل، زما خو سوچ مکه او آ وخت کې زما سوچ چې زبا هر روز زما لپاره نه دا نوې روز دی او زبا هر روز چې خپل ځان امپروو کوم او زه اوس هم دا سوچ کوم.
صحیح، په مستقبل کې څه پلان لري تاسو؟
جی پلان بس بالکل ډیر سمپل دی چې کرکٹ کا خپل خپل محنت باندھ کو خپل پر فٹنس باندھو کا اور چکل ما تو موقع ملاو شی نو ان شاء اللہ جس دا سے کارو کم دی خپل ملک دا پارا خپل خپل قوم دا پارا چیز اگر پا پے بیک شکل باندھے چیز سنا سر دی خپل قوم لو دی خپل ملک واپس اور کم
پر ٹیسٹ کرکٹ کی چے دے دا کیپٹن سیم سے چانس تھا
اور دا خو دی پتہ نہیں دی دا چے اس دا خو دا پی سی بی اگر کی اگر خو اگے تا
پښتانه ځوانان چې کوم دی فیلډ ته راتلل غواړي، کرکټ ته راتلل غواړي، هغه ته بس وایي
خپل محنت باندې نو زیاد زور ورکړي، خپل ځان باندې ځان فوکس کړي او چې تاسو ښه او تاسو محنت کړي زما په خیال دا سلکان موجود دي. ریسنتلی تاسو ګوره محمد رضوان په شکل کې، بیا په ریسنتلی دا عمران خان جونیئر او عمران خان سینئر په شکل کې، دا جنید خان په شکل کې، عمر ګل په شکل کې، دلته داسې مغشتي پلیران شته چې هغه محنت کړې ده او خري نو الله تعالی د خپل محنت باندې ورکی و.
دا او د پاکستان د کرکټ لوبغاړی پښتون لوبغاړی یونس خان چې زمونږ همکاري رب اکرم خان ورسره مرکه کړې وه. پاکستان او افغانستان په یو موافقه سره شوه چې ډیر زر به د دوړ ملکونو ترمنځ په خبر کې د امن لوبو په نوم د اولمپیک لوبو تابع کوي. زمونږ همکار ریاض مساخیل پر اسلام آباد راپور لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان اولمپیک ایسوسی ایشن نائب صدر او د خیبر پختونخوا د لوبو پخوانی وزیر سید عقیل شاووی د ایسوسی ایشن د صدر په خوخه د اتوار پورس پیښور کې د افغان کونسل جنرال سره ملاقات کې د دوانو ملکونو ترمنځ د لوبو په مقابلو خبرې وکړې او په دې اتفاق وشو چې باید دوانو ملکونه د مختلفو لوبو د لار یو بل ته نږدې راوستي شي. د دې په خبره پاکستان اولمپیک ایسوسی ایشن به ډیر زر افغانستان ته د غلړ کې باقاعده بلنه ورلیږي.
لوبو د تابعیا په اړه د اکیل شاه وینا وه.
د دې نوم به پاک افغان پیس کې سپیچ دې نو هغه په ملټری طریقه سره مقابله کوي، د دهشت گردی سیاستدان دې نو هغه په طریقه سره کوي. موږ دهشت گردی مقابله په مختلف گیمز کې کوو. دې کې چې کوم کوم گیم شامل کیږي هغه فیصله دې نو یو کمیټي به جوړیږي چې درې کسان د افغانستان اولمپک اسوسیشن به ورکوي، او درې نومونه به پاکستان اولمپک اسوسیشن به ورکوي، او دای دواړه کمیټې نه به خپل کې کیږي. او زما خو تجویز دا ده چې پنځه نمونه د گیمز هغې راکوي او پنځه نمونه مونږ ورکړو دلس گیمز کې دا گیمز اوشي.
په دغه بابله چې مشال ریډیو پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د مشر سید محمد ابراهیم خیل نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې د دې په شا هیڅ سیاسي ایجنډا نشته، بلکې د لوبو مقصد د دواړو ملکونو ولس یو بل ته نږدې راوستل دي. دې زیاتوي
سپورت چې دا هغه کې هیڅ نوه پولیټیکل پکې نشته، او دا د ځوانانو د جذبې تر غلان دی چې افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي. نو دا به ډېر ښه کار شي چې د خلکو تګ راتګ هم زیات شي، په دې کې هغه د خلکو سوچونه به بدل شي. دا خو ډېر ښه خبره ده، موږ ورسره ومنله. نو په دې هکله د کمیټې ملي اولمپیک د افغانستان او کمیټې ملي د پاکستان به په دې باندې بحث وکاندي، او هغه پنځه ګیمونه به د افغانستان
د پاکستان افغانستان ترمنځ د لوبو انعقاد سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوتی شي، او آیا د دینه پاکستان ته هم څه فایده رسي؟ په دغه اړه راته د پاکستان افغانستان د تعلقاتو او لوبو د چارو کارپو او خبریال عبدالغفار وویل چې تیره سموده کې د دواړو ملکونو تعلقات خراب شوي دي، او ممکن ده چې د سپورټس ډیپلوماسي په ذریعه د دې د ښه کولو کوشش وشي. نوموړی وایي
لوبو سره به د پاکستان او د افغانستان د یو بل په تعلقاتو چې کوم شک کېږي، زه فکر کوم چې دا شک به هم ختم شي او تعلقات به دې سره ډېر ښه شي د دواړو هیوادونو. او بل طرف نه په پاکستان کې لکه اکثر ملکونه دا فکر کوي چې دلته حالات څه نه دي، نو که چېرته دا لوبې دلته په پاکستان کې وشي نو دې سره به بار ملکونو ته دا پته ولګي چې یاره په پاکستان کې حالات بالکل سازگار دي.
د ذکر ده چې د امنیتي صورتحال په نوم د تېرې اوږدې مودې راسې پاکستان ته نړیوالې لوبډلې نه راځي، خو دغه دوران هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د پاکستان دورې کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس اونیز پروگرام د تاریخ پاڼه چې زموږ همکار خالد خان جوړوي او د مسجد معبد خان په اړه معلومات اوري.
ګران اوریدونکو، پېښور کې د معبد خان صاحب د جماعت په حق ویل کیږي چې دا نه صرف د پېښور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخي آباد جماعت دی چې د مغل بادشاهانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پېښور گورنر میرزا لورا صاحب چې د معبد خان په نوم مشهور جوړ شوی دی. او دغه تاریخي جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي، بلکې د پېښور ښار ښکلا او د کونو مسلمانانو د یووالي او د عبادت ځای هم دی. چرته چې اوس هم د جمعې په ورځ او بیا په خصوصي توګه د اختر مانځله د لری لری نه خلک راځي. نن زموږ د پروګرام موضوع په پېښور کې د معبد خان صاحب دغه جماعت دی، او د لرغوني آثارو کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکوو چې دا جماعت کله او ولې جوړ شوی دی، او د دې جماعت بانی معبد خان څوک و. د سیکانو په وخت کې د جماعت څومره ظلمونه لیدلې دي، او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاطۍ او د فن تعمیر څه حال دی. پېښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د معبد خان جماعت په کال 1868 او 1889 په منځ کې جوړ شوی دی. خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې د جوړېدو د نیټې څه ثبوت ملاویږي،
چونکې دلته کې هیڅ داسې لیک نشته چې په هغې باندې د جماعت په باره کې چې دا په دې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکي کس په نگرانۍ کې جوړ شوی دی، دا سیس صدغه نشته. خو چونکې د جماعت نوم چې دی معبد خان نوم سره منسوب دی، نو د دې نه دا پته لګي چې دا جماعت چې دی دا معبد خان جوړ کړی و.
دا خبره د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا معبد خان په جماعت کې د پی ایچ ډی څېړنې هم کړې دي تاییدوي، او وایي چې د معبد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې محبت خان جماعت ویلی شي، څوک ورته محبت خان صاحب جماعت وایي. اوس دا محبت خان صاحب جماعت دې ته ولي وایي دا ډېره یو کنفیوزنګ خبره ده. تاریخي طور باندې که چېرې موږ وګورو نو د دې جماعت باره کې چې کوم دنه ذکر نه چته د مغولو په همصر تاریخ کې شته دی، نه چېرته د دې جماعت نه داسې کتبه میلاو شوې ده چې هغه موږ ته دا ووایي چې دا جماعت محبت خان جوړ کړی دی. دا د ډېر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دی نو محبت خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا محبت خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګنبدونه جوړ شوي دي، دا کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مونځ لپاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قرآن پاک آیاتونه او نور خطاطي شوې ده، کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسی کوي.
چې کله مونږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی هغې ته ګورو، نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کلکه د شاه جهان اخرنی دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم داسې و چې پای کې دی کلکه ریلیکس پاتې شوی دی، او هم په دغه دور کې کلکه زیات تر مشران چې دي نو هغه دا دغه کوي چې یاره دا په دې دور کې به جوړ شي. نو هغه چې دی تقریبا شپاړس سوه شپېتم نواله اویا کالو په مینځ کې دا لس کال چې دي په دې دور کې چې دی دا جماعت کله کله دغه کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شي، یعنی 1660-1670 کې دا جماعت جوړ شي.
دا چې محبت خان څوک او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی و، په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې محبت خان خپل نوم چې و هغه میرزا لورا سب بیگ و، او د ده ټایټل چې و هغه محبت خان و، د ده د پلار نوم چې و هغه زمانه بیگ و، او د هغه ټایټل هم لقب هم چې هغه محبت خان و. نو دغه شانتې پلار چې هغه محبت خان اولو او دا محبت خان دویم و.
ویل کیږي چې دا میرزا لوراسا بیگ یا لوراسا خان پلار زمانه بیگ هم د مغول بادشاه جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی و، او بیا د هغه زوی محبت خان څلور ځلې د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاه په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی و. ډاکټر ابراهیم شاه په دې اکله وایي
دا چې کوم دویم محبت خان دی، یعنی محبت خان اول زوی دی، نو د دو ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر دی صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خو دې زر واپس شو بل صوبې ته بدلو شو، او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا دې تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر و. دا کابل او پېښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و. دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لرې کړی شو، او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم دې په خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د محبت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکلی دی، وایي چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو محبت خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو، نو ځکه د گورنر د چوکې نه لرې کړی شو.
محبت خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر و، یو طرف د گورنر و، بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت و. دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا برید خاص و، چې کوم وخت کې جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو، دا لومبنه جرنیل چې دی دا هغه خلاف د بغاوت اعلان وکړو، هغه پورې جدوجہد جاری وساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شو چې هغه مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړو.
ډاکټر ابراهیم شاه د محبت خان دویم د بیلابیل دورونو په حق لوای چې محبت خان د ځایي خلکو سره ډیره مینه لرله، او هم دغه وجوه چې ځایي خلکو به یې هم ډیر قدر او عزت کولو. او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د بادشاه له اړخه ورته د ځایي قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو، چې هغه پرې عمل ونه کړو نو ځکه د خپلې چوکۍ نه لرې کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کالو پورې و. بیا لاړ، بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو، او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو هغه وخت کې دته چې کوم کار حواله کړی و اورنګزیب، چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروایی یا د دې خلاف تادیبي کاروایی یا یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېږو، خو د بادشاه دغه مطابق چې کوم ننو دغه د ریکوایرمنټس مطابق چې کوم کار ونه کړی شي غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې، نو دې د خپل آفس نه لرې کړو او دې بل ځای ته ولېږو.
د ډاکټر نعیم قاضی وایي چې پېښور ښار کې د مابد خان جومات لومبی جومات نه دی، بلکې د دې نه وړاندې د پېښور ښار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بادشاه د وخت یو جومات دی، او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبرې سره یو جومات دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات اوډیګرام په مقام د محمود غزنوي جومات په هکله ویل کېږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جومات دی. پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی د اکبرپورې او د پلو سپیران د جماعتونو په حق لا وای.
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلو سپیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی، د ایسر په خوا کې جماعت دی، او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل د کې نو دل د کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دار چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقع چې دا مقبره جوړېدله سه خلک داسې وي چې دا جماعت د مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و. نو همدغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحده دغه نښه د پلوسی پیران کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابد خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي.
د محمد خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هم ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو، او یو جماعت دی قاسم علي خان، بل جماعت هم دی گنج علي خان، او د بل جماعت هم دی دلاور خان. دا هر یو رور یو یو جماعت په پېښور کې جوړ کړی دی، او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کېږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوي دي، او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسي کولی شو، او تر ډېر ساعته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند و. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي:
موږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به مابد خان صاحب د جماعت ته مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته، او هغه به تقریبا یو یو ورځ کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درز نه لکه کم وخت لکه ډیر غنټي هغه به زوند وو. د دې وجنه چې خلک وویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وای په خبر کې د اور لګیدو په وجا د مابد خان جماعت ته هم نقصان رسیدل، او د هغه ځنی پینټینګ او خطاطی په خپل اصلي حالت کې نه وپات شوی،
او هغه اور چې کوم دی هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې دی پینټینګ سوکتل، او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل نه هغه پینټینګ دیم وو، او پاغه باندې لګون دګي د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لګون دکې مخکې دا آثار ډیر واضح بو.
دا شان ډاکټر نعیم قاضی وای چې د مابد خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی وو.
دا جماعت تقریبا په دې نور لسمې صدې په اخر کې بیا په دوباره باندې چې دینو ریپیر شوی دی، کلکه بلډینګ چې دینو هغه دی، خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په هغه نخو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي، خراب شوی وي خو موجود دغه نخي اثر موجود نو ما غ ډیزاینونه په دوباره بیا شوی دی، او د دې لپاره آرټیستان چې دینو هغه د هندستان نه راوختل شي.
دا محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالونو د دې جماعت امامت کوي وای چې د افتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د محمد خان جماعت کې د مرامت کار شوی، او په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیخو خان په دور کې نو کار شوی جماعت په مسجد بیا د غنه باد نه دي شوی. دې د وجنه بکار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي، او دې جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلاستر کې فرق راغلی ډېر لږ خرچه ده. دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبال د نگرانی دا د دوی په فرایضو کې.
خو بیا ډاکټر نعیم قاضی وای چې مابد خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري، او په کار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دل کې محکمه اوقاف هغه دل کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستې دي، خو چونکې د ایسره ایکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کیږي، نو بس چونه ولا ورکه یا د سیمنټ استعمال وکړه. او د قشنت قاسم علي خان جماعت او اور گنج علی خان جماعت چی دی داغی سرم دقا حال شوی دے کلکا بلڈنگ داغی آغا خپل کم سٹائل چیو کمی زڑی نخی چوی تقریبا ختمی دی آغا دوبارہ نوی ماڈرن ٹائل سرا او سیمنٹ سرا چی دے آغی داغا کڑے دے
اوریدن کو دا محمد خان جماعت دا خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15000 خلک منځ کول شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې دا جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپوړي چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي. دا بد مرغا د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. دا خدای پامان.